درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو د سهارنی خبری مجلې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. دا خبری مجله په خبرونو پیلو. راپورونه وایي چې د پاکستانی طالبانو امیر مفتی نورولی په یو خونړي برید کې سخت ټپي شوی دی. پاکستانی سرچینې وایي وروسته له دې چې یو نامعلوم کس چې پر موټرسایکل سپور و په افغانستان کې پر نورولی د لاسي بمونو برید وکړ، نوموړی سخت ټپي شو. د نوموړي په اړه ویل شوي چې اوس په روغتون کې دی. له بلې خوا د پاکستان د بلوچستان ایالتي چارواکي وایي چې د دولت وسلوالو مخالفانو په دغه ایالت کې د څو دولتي چارواکو پر کورونو بریدونه کړي. مرستیال کمشنر هدایت الله بولیدی یې وژلی دی. د بلوچستان د حکومت ویندوی رشید رند وویل چې وسلوالو یو بانک هم لوټ کړی دی. د هند بهرنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ تایید کړه چې دغه هیواد شاوخوا څلور کاله وروسته افغانانو ته د ویزو ورکړه بیا پیل کړې ده. د هند بهرنیو چارو وزارت پرون جمعه وویل چې د نوي معرفي شوي سیستم له مخې به په شپږو کټګوریو کې ویزې ورکړل شي. د پخوانی پروګرام ځای چې د 2021 میلادي کال په اګست کې د کابل له سقوط وروسته معرفي شوی و، د ویزې یو نوی ماډل نیولی دی. په نوي ماډل کې طبي، تحصیلي، سوداګري او ډیپلوماتیکي ویزې شامل دي. تر دې وړاندې یو شمېر رسنیو راپور ورکړی و چې هند افغانانو لپاره د ویزو د ورکولو پروګرام بیا پیل کړی دی، خو د هند بهرنیو چارو وزارت په دې اړه رسمن څه نه وو ویلي. د بهرنیو چارو وزارت ویندوی رنهر جای سیوال په یوه خبري غونډه کې وویل دوی اوس د افغان اتباعو لپاره د ویزو یو نوی ماډل لري. تمه دا ده چې دا نوی چوکاټ به د دواړو هیوادونو ترمنځ د خلکو اړیکې لا پیاوړي کړي. هند له افغانستان سره د 12,000 واکسین مرسته وکړه. په دې واکسینونو کې د انفلوئنزا او مننجیت واکسینونه شامل دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت پرون جمعه وویل چې د هند حکومت د افغانستان د روغتیایي سیستم د ملاتړ لپاره 12,000 واکسین مرسته کړې ده چې د ساري ناروغیو په وړاندې به د هیواد هڅې پیاوړې کړي. په دې مرسته کې 5,500 د انفلوئنزا واکسین او 5,500 د مننجیت واکسین شامل دي. دا واکسینونه د دې خطرناکو او ساري ناروغیو د خپرېدو په مخنیوي کې مهم رول لري. د طالبانو تر کنټرول لاندې د عامې روغتیا وزارت له هند څخه د دې پر وخت مرستې په خاطر مننه او قدرونه کړې ده. د چارواکو په وینا دا واکسینونه به په ځانګړي ډول د ماشومانو او زړو خلکو په څیر د زرګونو زیانګالو افغانانو ژوند وژغوري. هند تر دې وړاندې هم په ځلونو افغانستان ته د درملو او په ځانګړي ډول واکسینونو مرستې کړي دي. یونیسف وایي په افغانستان کې د 12 میلیونه ماشومانو په شمول تر 22 میلیونه زیات خلک په بیړني ډول بشري مرستو او کومکي خدمتونو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتو د ماشومانو ادارې یونیسف پرون جمعه په یو راپور کې ویلي چې دا اندېښمنونکي شمېرې د افغانستان روان بشري بحران په ډاګه کوي. یونیسف همداراز وایي په وروستیو کې تر 9,000 په زیاتو ماشومانو کې شدید خوارځواکي تشخیص کړه. په هغوی کې شاوخوا 10,000 ماشومانو چې 9-15 کلنۍ نجونې وې په ځانګړي ډول درملنه ترلاسه کړه. یونیسف په افغانستان کې په 4 ولایتونو کې د 2,406 ثابت روغتیایي مرکزونو له لارې لومړني، ثانوي او تخصصي روغتیایي خدمتونه وړاندې کوي. د اسلامي دولت ډلې یا داعش د سوریې په جنوب کې د 2 بریدونو مسؤلیت په غاړه واخیست چې یوې د نوي دولت د پوست پر ځواکونو شوی دی. دا لومړی ځل دی چې د بشار اسد د حکومت تر نسکورېدو وروسته داعش ډله د دې هیواد د نوي پوست پر ځواکونو برید کوي. دا ډله وایي چې دا برید د پنجشنبې په ورځ د سویدا ولایت په الصفا سیمه کې شوی دی. داعش په یو جلا بیان کې ادعا کړی چې په همدې اونۍ کې بل بمی برید د سوریې د آزاد پوځ پر غړیو کړی چې د امریکا له ملاتړ برخمن ځواکونه دي. د داعش په وینا په دې برید کې یو ملیشه وشل شوی او درې نور ټپیان دي. د سوریې حکومت په دې اړه څه نه دی ویلي او د سوریې د آزاد پوځ ویان هم په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. او ساينس پوهان وایي چې شاوخوا 4 میلیارده انسانان چې د نړۍ نیمایي نفوس جوړوي د تیر کال له مې میاشتې څخه تر 6 کال پورې لشتر لژه یو میش زیات ل شدید ګرمۍ سره مخامخ شوی، چې د دوی په وینا دا ګرمۍ د بشري فعالیتونو له امله د اقلیمي بدلون پایله ده. په هغه راپور کې چې د جمعې په ورځ خپور شو راغلی، که څه هم سیلونه او طوفانونه اکثره سرلیکونه جوړوي، خو ګرمۍ په حقیقت کې تر ټولو وژونکې اقلیمي پدیده ده. په همدې حال کې د ګرمۍ له کبله د زیات شمېر مړینو راپور نه ورکول کېږي یا په ناسم ډول. دا ډول مړینې د زړه د ناروغۍ او یا د پښتورګو د ناروغۍ په څیر علتونو ته منسوب کېږي. زموږ شخله ازادي راډیو اوري د روانې خبرونې په دوام کې واوري. له ایران او پاکستان څخه په دو میاشتو کې 15 لکه افغان کډوال استل شوی. کډوال وای
مونږه خالی او د سن جامو کې راشړلې یو تاسو بیا وخت څنګه روانه خپل بچی مونږ نه نظر کړو دا وګوره بل موټر کې را باسي.
د ایران د کورنوي چارو وزارت د بی اسناد او افغان کډوالو لپاره تعلیمي او روغتیايي خدمات بند اعلان کړل. د بشري حقوقو د مدافعانو ټولنوي افغانستان د طالبانو د منتقدانو او رسنیو په زندان بدل شوی. د کانکور ازموینه بیا هم د جنول غډون پرته واخیستل شو.
تاسو نو لپاره ډیره سخته و. زما تل د هیله و چې په کانکور کې غډون وکړم.
د اوکرين ولسمشر د استانبول د خبرو په درشل کې وویل روسیا د دغو خبرو د ناکامۍ دوه حڅه کوي.
تر دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په تیرو دو میاشتو کې له ایران او پاکستان څخه شاوخوا 15 لکه افغان کډوال په جبري ډول افغانستان ته ستانه کړل شوی دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری یا یو ان ایچ سی آر د دې شمیرو د شریکولو ترڅنګ ویلي چې د کډوالو د ستنېدو بهیر باید خوندي، په خپل خوښه او با عزت وي. افغانستان ته یو شمیر ستانه شوي کډوال وایي چې دوی له ایران او پاکستان څخه په ډېر بد وضعیت کې ستل شوي او هغوی چې لا کډوال دي هم چې له جدي ستونزو سره مخامخ دي. جزئیات په دې راپور کې واوري.
په داسې حال کې چې لګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان د افغان کډوالو د نیولو او شړلو لړۍ چټکه شوې، د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري یا یو ان ایچ سی آر وایي چې له 2015 میلادي کال د اپریل لومړۍ نیټې تر دې دمه شاوخوا 15 لکه افغان کډوال له دغو هیوادونو په زور افغانستان ته ستانه کړل شوي دي. د ادارې د جمعې په ورځ د مې په دیشمه په خپل ایکس پاڼ لیکلي چې افغانستان اوس له بل هر وخت زیات ملاتړ ته اړتیا لري، ځکه چې راستنیدونکي له نامعلوم برخلیک سره مخ دي او هڅه کوي چې خپل ژوند له سره جوړ کړي. دغه اداره زیاتوي چې د کډوالو د راستنولو بهیر باید خوندي، په خپله خوښه او باعزت وي. داسې مهال چې یو شمېر راستنیدونکي وایي چې دوی په ډېر بد وضعیت کې ایستل شوي دي. له پاکستان یو تن وستل شوی چې نه غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي وویل
چې موږ نه خوار شې چې څنګه ګډ وټ ټول موږ نه پاتې ول او موږ خالی او د سن جامو کې راشړلې یو. تاسو خو دې رحمانه کار موږ سره وکړو چې یو وخت ته مې روان خپل بچی موږ نه نظر کړو، یو وخت ګور بل موټر کې را باسي او حمله لري ته موږ سره وړل.
د یادونې ده چې پاکستان د بیا سن د کډوالو ترڅنګ د 2015 میلادي کال د اپریل لومړۍ نیټې د ای سی سی یا د افغان تابعیت کارت لرونکي کډوالو استل هم پیل کړی دی. په ورته وخت کې د ایران حکومت هم ویلي چې د کډوالو د سرشمیرنې کارتونه چې تر 1403 هجري لمریز کاله پورې اعتبار درلود نور نه تمدیدېږي. په دغه هیواد کې افغان کډوال وایي سختو ستونزو سره مخ دي. یو افغان کډوال چې نه غوښتل نومې په راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته وویل
یعنی ما حداقل نه میتونم کې تاسو سره کوم
زه د پولیسو لویرې ان نشم کولای تر کوڅې لاړ شم او له دکان څخه واخلم، ځکه ویری ګو چې خدای مکړه و نه نیول شو او و نه شړل شو. په ایران کې ډېرې ستونزې دي، موږ افغانان رښتیا هم له سخت حالت سره مخ یو.
د کډوالو د عالی کمشنری یا یونیت سیار د معلوماتو له مخې دروان میلادي کال په پیله د متر و 28 نیټې پورې ایران څخه شاوخوا 15 لکه 93 زره افغانان بیرته افغانستان ته ستانه شوي، چې له دې ډلې څخه باندې 3 لکه 43 زره کسان شړل شوي دي. دغه شان د اپریل له پیله د متر و 28 له پاکستان څخه 2 لکه 12 زره 400 افغانان بیرته افغانستان ته تللي، چې له دې شمېر له 40 ډېرې په زور ستانه کړل شوي دي. شاوخوا لس ورځې مخکې د ملګرو ملتونو د ادارې خبرداری ورکړی و چې د افغانستان نیمه وګړي بشري مرستو ته اړ دي. دا هیواد د بیا ستنېدونکو منلو ته چمتو نه دی، خود طالبان حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت او نورو اړوندو ادارو یې تل ویلي هڅه کوي چې راستنیدونکو کډوالو ته ټول لازم امکانات برابر کړي، هغه امکانات چې سن کړل شوي یې له نشتون شکایت کوي.
په داسې حال کې چې ایران د افغان کډوالو ایستلو ته دوام ورکوي، د دغه هیواد د کورنیو چارو وزارت د تازه سرشمیرنې د کارتونو د لغوه کولو او د بې اسناده کډوالو لپاره د تعلیمي او روغتیایي خدماتو د بندولو اعلان کړی دی. ځینو ایراني رسنیو راپور ورکړی چې د دغه وزارت د بهرنیو وګړو او کډوالو چارو عمومي مدیر نادر یار احمدي ویلي چې د کډوالو اوږدمهاله شتون د ایرانیانو اندېښنې پارولې دي. دغه ایراني چارواکي ویلي چې د سرشمیرنې کارتون چې په خو د 1403 کال تر پایه د اعتبار وړو نور به موده ونه غسول شي. نور حال په دې راپور کې
څلور پنځوس کلن محمد آصف په ایران کې د یوې څلور کسیزې کورنۍ مشر دی. دی وایي چې له څلوېښتو کلونو راهیسې په ایران کې ژوند کوي او خپل ژوند یې جوړ کړی او ماشومان یې هم په دغه هیواد کې ښوونځیو ته ځي، خو اوس چې د دوی د سرشمیرنې فورمې نه نیول کېږي او باید افغانستان ته ستانه سي، دوی خپل او خپلو ماشومانو د راتلونکي په اړه اندېښمن دي او په خبره یې خپل هیواد ته په ستنېدو سره به له نامعلوم برخلیک سره مخ سي. محمد آصف د پنجشنبې په ورځ د غوایي په نهه ویشتم ازادي راډیو ته وویل
اوس یې نو اختر را کړی چې وباسیمو او له ایران باید ووزو، وایي که ولار نه شي د کار پیسې نه درکول کېږي او نه مونږ خپل حساب کتاب کولی شو. دا اعلان یې هم کړی چې اولادونه مو ښوونځي ته نه نیول کېږي. زمونږ اندېښنه مو د اولادونو په اړه ده. دوه میاشتې مخکې زما یو لس کلنه لور فلج و، شپه مو درې روغتونونو ته مې یووړه، وی نه منله. بالاخره په یو روغتون کې د شپې له درې بجو د سهار تر شپږ بجو 15 میلیونه تومان واخیستل او د سهار شپږ بجې مې لور مړ شو.
یو بل افغان کډوال او په ایران کې د یوې شپږ کسیزې کورنۍ مشر قدرت الله هم ورته اندېښنه لري.
ټوله کورنۍ مې د سرشمیرنې کارتونه لري. مونږ ته یې وویل چې د درېیمې میاشتې یعنې جوزا تر 28 نیټې وخت لري او د وتلو نوبت ونیسي، که نه نو فورمه به مو باطله شي. مونږ اندېښنه دا ده چې مونږ لونې که افغانستان ته ولاړ شي هلته زده کړې نه شي کولی، مونږ زامنو ته به هم درس زمینه برابره شي که نه. اندېښنه مو د خپل اولادونو د زده کړو په اړه ده. یو لور مې له همدا اوسه ژاړي او وایي چې پلاره که افغانستان ته لاړ شو ما ته د زده کړو اجازه نه ورکول کېږي، زه به څه کوم.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې د ایران د کورنیو چارو وزارت د بهرنیو اتباعو او کډوالو د چارو عمومي مدیر په دې وروستیو کې د کډوالو د سرشمیرنې د کارتونو د لغوه کولو او بې اسنادو کډوالو لپاره د تعلیمي او روغتیایي خدمتونو د بندولو اعلان کړی دی. د ایرنا په ګډون ځینو ایراني رسنیو د نادر یار احمدي په حواله راپور ورکړی چې د کډوالو دوامداره شتون د دغه هیواد په مهمو زیربناوو لکه تعلیم او روغتیایي سکتور باندې د پام وړ فشار راوستی او ایرانیانو اندېښنې راپارولې دي. د ایراني چارواکي ویلي چې د سرشمیرنې کارتونه چې مخکې د 1403 کال تر پایه د اعتبار وړ و له دې وروسته به یې موده نه غځول کېږي. د زیاته کړې چې د قانوني اسنادو نه لرونکي کسان به له دې وروسته زده کړو او روغتیایي اسانتیاو ته لاسرسی ونه لري او ماشومان یې یوازې په معتبرو اسنادو خپلو زده کړو ته دوام ورکولی سي. د ایراني چارواکي له افغانانو غوښتي چې په خپله خوښه له ایرانه ووزي او زیاته کړې ده هغه کسان چې په خپله خوښه له ایرانه ووزي کیدای سي د ویزې ځنګړي امتیازات ترلاسه کړي. په دې سره نوموړي خبرداري ورکړای هغه کسان چې په ناقانونه توګه پات کیږي، نیول کیږي یا استل کیږي د ډول فرصتونه بل لاس ورکړي. د ایران د کورنیو چارو وزارت چارواکو د 1403 کال په هوت میاس کې اعلان کړی و چې په ایران کې غیر قانوني افغان کډوال به له روغتیایي، تعلیمي او نورو خدمتونو بې برخې سي او دا پریکړه به د 1404 کال د حمل لومړۍ نیټې عملي سي. د ایران د کورنیو چارو وزارت په داسې حال کې په ایران کې د افغان کډوالو د سرشمیرنې د کارتونو د لغوه کېدو اعلان کوي چې د ایرانه د افغان کډوالو د جبري ایستلو لړۍ لا هم روانه ده او د راپورونو له مخې هره ورځ له دغه هېواده افغانستان ته زرګونه افغانان ایستل کېږي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنرۍ UNHCR د یو راپور له مخې د روان کال له پایله د مې تر 13 نیټې پورې شاوخوا 5,03,000 افغانان د ایرانه افغانستان ته ستانه کړل شوي چې
له دې ډلې 293,000 په زور ایستل شوی دی. که څه هم څرګند نه ده چې په ایران کې څومره افغانان د سرشمیرنې په کارتون اوسیږي، خو د ایران د کورنیو چارو وزیر سکندر مومنی د تیر کال په دلوي میاشت کې د دغه هیواد رسنیو ته ویلي و چې دغه هیواد کې شاوخوا 6 میلیونه بهرني وګړي ژوند کوي چې ډیری افغانان دي.
له ایران او پاکستان څخه ایستل شوی کډوال په افغانستان کې هم شکایت لري، ځکه چې په دې هیواد کې بے وزلی ډیره ده او کار نه موندل کیږي. د څو تنو خبرې سره ورو
درې نیم میاشتې مې ما بس کټ کړی دی، 14 کزلان په مځکه کې هلته لکه موږ چې مړو ته ډوري کار دغې ډوري را تکشلی وې په دا کې به پرېستلی وو. نیمه ډوډۍ سار، نیمه ډوډۍ ماښام، یو ګیلاس اوبه دائرا کولی، نو خواری مکشل دی، تکلیپون مکشل دی، ویس دل تا دی، آلت مداد نپریش دی، ورو را ریم، مجوو کچن، مج پایچ چی، تخمو یو خب، نارا واورا، جغ مواورا، دریو چپ رو خمو، خب، جغ ورسو، آلت از ما جوان پا خطر کی دی، آلت از نس ماوشتای، زو کم چا، زدا کچ تی دلاس پا، ګاډی کې راوړې مرهړی کې چې زه د پښو د تګ نه وم خپل ګش چې ګر کمدار کم یول من نړۍ څنګه دا غشتنه د چې مرغ دی واوري.
زه محمد امین د افغانستان د زابط ولایت اوسیدونکی یم. دا په پاکستان کې د مهاجرت شپې ورځې سبا کوم د تزمر ژوند ډېر ستونزمن دی. د ماشومان د اسکول لپاره مې څه د سراوندې نسته او نه د اسکول کې د داخلي دوه لپاره داخلي ورکی زدار باندې چارواکو صدا هیته کوم چې مستر مرسته وکړي. نو موږ دا وخت نس کولای چې افغانستان ته بیرته انتقال شو او دار شو. موږ سره د نورو نوادیکو لپاره موږ سره مدد وکړي.
د ګلالي حکمل د هلمند ولایت نوی ولسوالۍ څخه خبر کوم. نو ماده ساده راډیو کارکون صدا یله د ورور د پاکستان زلمت او ګرش پاکستان زلمت د زلمت کې چې په افغانان تر غاړو کشي تر پټوانه کشي. نو اخیره زلمت نه کې کده زلمت کې تقریبا اخیره بس مشکل جوړ سي چې په ټونړی کې به سره نه د افغانستان خو شل کله مقابله د کوپارو وکړه، یعنی پاکستان مقابله به خدس نورت ملمج د مقابله به خدس د افغانان خوشحالي ورته کوي. نو ماده نړیواز د اهل چې به د افغانستان د مجرس زلمت نو کې
دغه د ایران مسافر دی د بندر عباس د اردوغان مخه ده. دغه تا مسافر افغانان چې راځي تاویلی هم نه خلی په اسانۍ باندې او خز یو ماشومان دی ورسره دلته د 40 ورځې کیږي پراتی، د 15 ورځې کیږي پراتی. ډیر بد وضعیت دی چې ورته نه رسیږي په دې سرن ورونو کې پراتی تاویلی څوک نه اخلي. مال چې تاسو سره شریک کو ک دغه باندې کم نظر واچوي چې مقاومت سره دغه مشکل شریک کړي چې د مسافر وضعیت ډیر بد دی دغه تل ایران کې. نو د افغانانو دغه سی وضعیت یا دغه تل دغه زمونږ تقریبا د مالکانو لس ورځې او 12 ورځې کیږي څوک تاویلی نه اخلي. پراته دی کله یو نخره روانه کوي کله بل نخره.
ازادي راډیو ته د خپل سیمو حال ووایي. دا ازادي راډیو د اوتومات تلیفون د پښتو پیغامونو شمیره
00 22 02 14 15
او د دری پیغامونو شمیره
00 22 02 14 15.
ازادي راډیو 14 ساعته
د 1400 مریض کال د کانکور ازموینه هم د جنو لګډونه پرته واخیستل شو. د طالبانو تر کنټرول لاندې د ازموینو ملي ادارې اعلان کړی چې د 1400 کال د کانکور ازموینې لومړی پړاو د پنځشنبه په ورځ د افغانستان په 11 ولایتونو کې پیل شو او تر پرونی جمعې دوام وکړ. یو شمېر نجونې چې له څو کلونو راهیسې د ازموینې ته په تمه دي وایي چې ډېرې نهیلې دي او غواړي چې پر زده کړو بندیز لرې شي. د ازموینه کې یو شمېر ګډونوال هلوکان هم وایي هیله مند چې نجونې هم په دې ازموینه کې د ګډون اجازه ولري. د د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
دا ډیر سخت وای چې ویني استاهیل او زحمتونه دومره اسانه له منځه ځي.
د لوګر ولایت اوسیدونکو او لز دکړو محروم حاصلات ته چې وای د خوندزي په 12م ټولګي کې وای چې د طالبانو بندیز لامل په کور کې ناستا او په خبره کې د انجنونو پر زده کړو بندیز نه وای لګول سوای اوس به د پوهنتون په 3م ټولګي کې و. نو وړي وای دا چې هلکان یې ولیدل چې آزموینه کې شامل و خو انجنونو ته اجازه نه ورکړل سوی ډیره خوشی نیسوه.
نن ورځ د کانکور آزموینه واخیستل شو خو یوازې هلکان ګډون کړی و خو موږ انجنونو ته اجازه نه راکړل شوی. دا زموږ لپاره ډیره سخته و. زما تل دا هیله و چې په کانکور کې ګډون وکړم او پر واخرشته یعنی ژورنالیزم کې بریالی شم. خو چې دا چانس مې له لاسه ورکړ ډیره مایوسه احساسوم.
په کابل کې یو بل زده کوونکی کبرا حیدری چې له لسم ټولګي وروسته لزده کړو راګرځول سوی هم ازادي راډیو ته وویل.
انسال ما میتونستم امتحان کانکور بتون قطر
ما زکل کولی شول کانکور از مینه ورکړم او د خپل خوخي پانسی ته بریالی شم خو له بده مرغه و مین شو کړای داس ما لپاره ډیره دردونکې ده. مونږ هیله لرو چې راتلونکي کې دا فرصت برابر شي د خوندیو دروازې زموږ پر مخ پرانیستل شي او موږ په لوزده کړو ته دوام ورکړو.
په ورته وخت کې یو شمېر هغه هلکانو چې په غور او بامیان ولایتونو کې د کانکور په ازموینه کې برخه اخیستې وه وایي هیله لري چې نجونو ته هم په دې ازموینه کې د ګډون چانس ورکړل سي او د خپلې خوښې پوهنځیو ته بریالی سي. په بامیان ولایت کې د 1404 کال کانکور ازموینې ګډونوال نوروز په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
نن مو د کانکور ازموینه درلوده او ډیره یو نارینه زده کوونکي پکې برخه اخیستې وه. کاش خویندې مو خپل ورونو سره د هیواد راتلونکي جوړولو کې برخه لرلی. د حاکمانو شرایطو له امله یې ونه کړای شول په ازموینه کې برخه واخلي او زموږ هیله دا ده چې په راتلونکي کې کانکور ازموینه کې د ګډون چانس ورکړل شي.
په غور ولایت کې د کانکور ازموینې یو بل ګډونوال احمد ضیا پیکان هم ورته غوښتنه لري.
هسې مو ای بود کې باید امروز میبنند د پهلوی ما نظر به شرایط و قوانین.
زما احساس دا و چې باید هغوی هم زموږ ترڅنګ په ازموینه کې برخه درلودلای. آزاد سیالی وای او اسلامی قوانین او شرایط ته پکتو طب تعلیم او تربیه او نور پانزه یو ته بریالی شوی وای. هیله من یم چې اسلامی امارت په دې اړه پام وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو تر کنټرول لاندې د ازموینو ملي ادارې اعلان کړی چې د 1404 لمریز کال د کانکور ازموینې لومړۍ دوره د هیواد په 11 ولایتونو کې پیل شوې او نن جمعه به دوام ولري. دغه ادارې په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د دې ازموینې په لومړي پړاو کې په پروان، کاپیسا، پنجشیر، بغلان، بامیان، غور، دایکنډي، میدان وردګو، لوګر، پکتیکا او غزنی ولایتونو کې شاوخوا 15,300 کسانو نوملیکنه کړې وه. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د ازموینو ملي ادارې د روان کال په څلور میاشت کې اعلان کړی و چې د ښوونځیو او دینی مدرسو د داوطلبانو به په 5 پړاوونو کې په کابل او ولایتونو کې د کانکور ازموینه واخیستل سي. د دې ادارې مشر عبدالباقی حقانی په یو خبري غونډه کې ویلي و چې روان کال به 3,000 کسان ماسټري، شپږ او 1,400 کسان لیسانس او 3,550 کسان انسټیټیوټونو ته چسب سي. د ازموینه په داسې حال کې اخیستل کیږي چې د پرله پسې دریم کال لپاره هم انجونې په دې ازموینه کې له ګډونه راګرځول سوي دي چې دا په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د طالبانو د محدودوونکو سیاستونو یوه برخه بلل کیږي.
ترشنه اسمان لاندې پر کلتوري، اقتصادي او ټولنیزو مسلو بحثونه هر شنبه د افغانستان د ماښام له 2:00 بجو له ازادي راډیو واوري.
د بشری حقوقو د مدافعانو ټولنه وای افغانستان د طالبانو د منتقدانو او رسنیو په زندان بدل شوی دی. د ټولنې په یو بیان کې ویلي چې په افغانستان کې د دینی عالمانو ځپنې، د خبریالانو نیونې، د ښځو څنډې ته کول او بشری ناورین د پراخېدو په حال کې دی. نور حال واوري.
د طالبان حکومت د ابتدایي محکمې لخوا په غزنی کې د خوشحال رادیو په مسول مدیر سلیمان راحل د درې میاشتنې بند د حکم له صادرېدو وروسته د خبریالانو د ملاتړ یو شمېر سازمانونو دا پریکړه غندلې ده. د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان د پنجشنبې په ورځ د جوزا په 8 په خپله ویبپاڼه د یوې اعلامې په خپرولو سره ویلي دي چې د ښاغلي راحل نیونه او هغه تورونه چې په ټولنیزو رسنیو کې د ده انتقادي او اصلاح غوښتونکو مطالبو د لیکلو له امله پرې لګول شوي ناقانونه او د بیان نه ازادۍ سره په ټکر کې دي. دغه سازمان زیاته کړې چې دا ډول کړنې د بیان ازادۍ ته جدي ګواښ او د افغانستان ټولو خبریالانو ته ټکان ورکوونکي دي.
په اعلامیه کې له ټولو نړیوالو بنسټونو د بشري حقونو مدافعینو او د بیان ازادۍ لملاتړو غوښتنه شوې چې د ښاغلي راحل د ژر خوشي کولو لپاره هڅې وکړي او د هغه له حقونو دفاع وکړي. طالبانو تر اوسه د سلیمان راحل د نیونې په اړه څه نه دي ویلي. مخکې تر دې بیا د افغانستان د خبریالانو مرکز د یوې سرچینې په حواله ویلي و چې د طالبانو استخباراتو د روان کال د ثور په 15مه نیټه راحل په فیسبوک د ځینو پوسټونو له امله نیولی دی. سرچینې ویلي و دا لیکنه د خلکو د اقتصادي ستونزو او بېوزلۍ په اړه وه. اعلامیه کې دا هم راغلی و چې د غزنی استخباراتي چارواکو د خلکو د ټولنیزو ستونزو انعکاس د عامه افکارو پارونه او د طالبانو پر ضد تبلیغات ګڼي. په ورته وخت کې د افغانستان د خبریالانو مرکز هم د طالبانو لخوا د خبریالانو د نیونو دوام ته اندېښنه ښیي. وایي دا مهال لږ تر لږه 10 خبریالان د بېلابېلو لاملونو له امله د طالبانو په بند کې دي. د دغه سازمان د اړیکو او عدالت غوښتنې کمیټې مشرې سمیه ولیزاده په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
در حال حاضر حداقل 10 خبرنگار در زندان‌های طالبان هستند.
اوس مهال تر لږه 10 خبرنگار د طالبانو په زندانونو کې دي چې په بیل بیل پلمو د ډلې لخوا نیول شوي او آن یو شمېر له 2 تر 5 کلونو پورې بند باندې محکوم شوي دي. د افغانستان د خبرنگارانو مرکز طالبان لخوا د دې ډول نیولو په اړه ژور اندېښنه لري
و وضعیت بحرانی تر خواهد کرد.
په ورته وخت کې یو شمېر افغان خبریالان وایي چې دا ډول نیونې د طالبانو له لورې پر بیان ازادي برید او پراخ نقص دی. یو خبریال چې د موضوع د اساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي د غږ د بدلون په شرطي ازادي راډیو ته وویل
په افغانستان کې د خبریالانو نیونه او له بلې خوا خبریالۍ ته انګیزه هم له منځه وړي او دا ډیره د اندېښنې وړ خبره ده.
د یادونې ده چې افغانستان کې وقته د طالبانو له بیا رسېدو وروسته ګڼ شمېر افغان خبریالان نیول شوي چې یو شمېر یې بېرته خوشي شوي او یو شمېر نور یې لا هم بندیان دي. خو د طالبانو حکومت تل ویلي چې دا نیونې د خبریالانو له رسنیز کار سره تړاو نه لري او دوی د شریعت او ملي ګټو په چوکاټ کې د بیان ازادۍ ته ژمن دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی او دوی نما مشر روز او تنبایوا د مې د 3 مې د مطبوعاتو د ازادۍ نړیوالې ورځې په مناسبت یو اعلامیه کې ویلي وو چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د بیان پر ازادۍ محدودیتونه د اندېښنې وړ دي او خبریالان او د رسنیو کارکوونکي یې ګواښ نیونې او بد چلند سره مخامخ کړي دي.
د اوکرين ولسمشر ولودیمیر زيلنسکي وایي چې روسیا هر هغه هڅه کوي څو دا ډاټ ترلاسه کړي چې د جون په 2مه نیټه په استانبول کې د سولې د وړاندې شوې غونډې پایلې به نتیجې شي. زيلنسکي دا څرګندونه ورسته له هغه وکړي چې د روسیې د بي پيلوټ الوتکو لوی بریټ د اوکرين په 2م لوی شار کې نشټې لاستنه ټپيان کړل. زيلنسکي په خپل اکسپانه کې لیکلي په شمال ختیځ کې د روسي پولیسو نشټې د خارکیف په شار باندې د شپې مهال بریټ پر ملکی وګړو د معمول په شان بریټ و. هغه زیاته کړه د روسي ستراتیژي یوازې له خلکو د ژوند اخیستل دي او روسیه به له دې ستراتیژي له کافي فشار پرته لاس وانه خلی. د خارکیف د سیمې مشر اولیګ سینیهو بوف په ټلګرام کې په یو پیغام کې وویل چې د مېد د شمې په سهار په دې بریټ کې لشته لږه یو لستنه ټپيان شوې دي چې په کې دوه ماشومان هم شامل دي. د شاروال ایهور تریخوف په وینا بریټ د شاروالۍ پروې اداري ودانې شوی وو. هغه وویل چې په دې بریټ کې د ایران اته شاهد بي پيلوټ الوتکې کارول شوې وي او له دې عمله تر دېش زیاتې استوګ دي ودانې هم زیانمنې شوې دي. څو ساعت وروسته د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ ځانګړي استازي کټ کلاک وویل چې د امریکا ولسمشر له خپل روسي ساري ولادیمیر پوتین څخه په دې خوابه دی چې په اوربند کې د پرمختګ په برخه کې ځن روان دی. دا حساد اروپا تر ټولو د خنډي جګړې لپاره ترسوولو سره مرسته کوي. په چیرې اونیو کې روسیې پر اوکرين د خپل بریدونو شدت زیات کړي سو د اوربند د هوکړې لپاره فشار زیات کړي او د سولې عمومي پلان ته لار هوار کړي. هغه پلان چې پر اوکرين د روسیې له بشپړ یړغل درې کال وروسته وړاندې شوی اوکرين د امریکا لخوا له وړاندې شوی ډیر شروزینی اوربند سره په اپریل کې موافقه وکړه خو روسیې دغه پلان ته شا کړه او د اوکرين ډیرو متحدانو تور پوری کړ چې پوتین غواړي د جګړې له روان وضعیت څخه ګټه واخلي. په جګړه کې ډېرې ویجاړې ملکی زیربناو ته اوښتې دي، سره لدی چې روسیا دعوه کوي چې د ملکی هدفونو په ویشتلو کې لاس نه لري، خو شواهد ښیي چې دا دعوه ناسمه ده. ډونالد ټرمپ چې د تیر کال د انتخاباتي کمپاین پر مهال د سولې ژر تر ژره تړون ته رسیدا د خپل بهرني سیاست مهمه برخه ګڼله، د می په 28مه خبرداري ورکړ چې په شاوخوا دو اونیو کې به پریکړه وکړي چې آیا پوتین په رښتیا غواړي جګړه پای ته ورسوي او کنه. روسیې د می په 10مه اعلان وکړ چې د جون په 2مه نیټه به استانبول ته د خبرو لپاره یو ډله واستوي چې شایي له اوکراین سره د مخامخ خبرو دوهم پړاو پیل شي، خو کیف لا تر اوسه تایید کړی نه ده چې په دې خبرو کې به ګډون وکړي او کنه.
با سلام و وقت بخیر به مجله خبری صبحگاهی رادیو آزادی خوش آمدید. من فایزه ابراهیمی هستم و قادر جلالوف در بخش فنی من را همراهی میکند. نخست چند خبر را بشنوید. هند به افغانستان 11,000 دوز واکسین کمک کردند. این واکسین ها شامل واکسین بیماری های ساری است. وزارت صحت عامه حکومت طالبان اعلان کرده که این کمک از سوی حکومت هند برای تقویت تلاش ها در برابر بیماری های ساری انجام شده. در این بسته کمکی 5,500 دوز واکسین آنفولانزا و 5,500 دوز واکسین مننجیت شامل است. وزارت صحت عامه حکومت طالبان از کمک به موقع هند ابراز قدردانی کرده. مقامات میگویند که این واکسین جان هزاران افغان آسیب پذیر به ویژه کودکان و سالمندان را نجات خواهند داد. صندوق کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف اعلان کرده که در افغانستان بیش از 22 میلیون نفر به شمول 12 میلیون کودک به کمک‌های بشردوستانه و خدمات حمایتی فوری نیاز دارند. این سازمان روز گذشته در گزارش گفته که این آمار نگران کننده بحران بشری جاری در افغانستان را برجسته می‌سازد. یونیسف افزوده که به تازگی در میان بیش از 829,000 کودک سوء تغذیه شدید تشخیص داده شده که در میان آنها حدود 37,000 کودک که 59%شان دختران تحت درمان ویژه قرار گرفته. وزارت خارجه هند روز جمعه تایید کرد که بعد از حدود 4 سال بار دیگر روند صدور ویزا برای شهروندان افغانستان آغاز شده. این وزارت اعلان کرده که بر اساس یک سیستم جدید ویزا در 6 کاتگوری مختلف صادر خواهد شد. این سیستم جایگزین برنامه قبلی شده که پس از سقوط نظام جمهوری در آگوست 2021 به اجرا در آمده بود. در مدل جدید ویزاهای طبی، تحصیلی، تجاری و دیپلماتیک شامل هستند. راندر جیسوال سخنگوی وزارت خارجه هند در یک نشست خبری گفته که اکنون یک مدل جدید ویزا برای افغانها را دارند و انتظار می رود این چارچوب جدید روابط مردمی میان دو کشور را تقویت کند. مفتی نورولی رهبر طالبان پاکستانی در یک حمله خونین زخمی شده. منابع پاکستانی میگویند که فرد ناشناسی که سوار بر موتورسیکلت بوده در افغانستان با پرتاب بمب دستی بر نورولی حمله کرده. گفته شده که وی اکنون در شفاخانه بستری است. از سوی دیگر مقامات ایالات بلوچستان پاکستان گفتند که مخالفان مسلح دولت به خانه های چند مقام دولتی در این ایالت حمله کردند که در نتیجه آن هدایت الله بوولیدی معاون کمیشنر کشته شده. رشید رندر سخنگوی دولت بلوچستان افزوده که مهاجمان یک بانک را نیز غارت کردند. با اینکه گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت دو حمله در جنوب سوریه را بر عهده گرفته که یک از این حملات علیه نیروهای دولت جدید این کشور بوده، این اولین بار پس از سقوط حکومت بشار اسد است که داعش به نیروهای اردوی جدید سوریه حمله میکند. این گروه میگوید که حمله روز پنجشنبه در منطقه الصفا در ولایت سویدا رخ داده. داعش در بیانیه جداگانه اعلام کرده که بمب دیگری در همین هفته اعضای اردوی آزاد سوریه که مورد حمایت ایالات متحده است را هدف قرار داده. به ادعای داعش در این حمله یک شبه نظامی کشته و 3 نفر دیگر زخمی شدند. حکومت سوریه در این باره اظهار نظر نکرده. خبرهای افغانستان و جهان را شنیدید. فهرست داشته های این برنامه: سازمان ملل متحد در امور پناهندگان میگوید که از ماه اپریل 500 هزار مهاجر افغان به گونه اجباری به افغانستان برگشت داده شدند. یک مهاجر افغان میگوید
تمام سیستم گدوت شد و همه چیزی که داشتیم در آنجا ماند. ما را فقط با لباسایی که در تن داشتیم اخراج کردند.
امتحان کانکور در ولایت افغانستان جریان دارد، اما دختران هم مثل چند سال گذشته حضور ندارند.
اگر امسال ما میتونستم امتحان کنکور بتون قطعا میتونستم در رشته دلخواهیم هم کامیاب شوم.
فکرن باید امروز در پهلوی ما حضور میداشتن، رقابت صحنه آزاد میبود.
سازمان مدافعان حقوق بشر از بازداشت فعالان توسط طالبان انتقاد میکنند. شهرزاد اکبر یکی از این فعالان میگوید
هر کسی که مخالف طالبان فکر میکنه و یا جرات میکنه که پلیسی های اونا را به چالش بکشه، با بازداشت، شکنجه و یا ناپدیدشدن اجباری روبرو میشه.
و از جهان زلنسکی میگوید که روسیه در تلاش بی‌نتیجه ماندن نشست صلح استانبول است.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، امروز شنبه 10 جوزای 1404 هجری خورشیدی که برابر می شود با 31 می 2025 میلادی، شما شنونده مجله صبحگاهی رادیو آزادی هستید. همین اکنون می توانید نشرات مستقیم رادیو آزادی را از طریق اپلیکیشن ما شنونده باشید. در دو ماه گذشته به تعداد 500 هزار مهاجر افغان از ایران و پاکستان به گونه اجباری به کشورشان بازگشتند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR گفته که روند بازگشت مهاجران باید مسئول، داوطلبانه و آبرومندانه باشد. در این حال شماری از بازگشت کنندگان میگویند که در وضعیت بسیار بد بسر میبرند. سنا کاکر با جزئیات بیشتر.
در حالی که روند بازداشت و اخراج مهاجرین افغان از کشورهای همسایه ایران و پاکستان افزایش یافته است، کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR می گوید از اول ماه اپریل سال 2025 تا کنون به تعداد 500 هزار مهاجر از این کشورها به گونه اجباری به افغانستان بازگردانده شدند. این اداره روز جمعه 30 می در شبکه ایکس بخش آسیا و اقیانوسیه خود نوشته است که با توجه به اینکه بازگشت کنندگان با آینده نامعلوم روبرو هستند و برای بازسازی زندگی خود تلاش دارند، افغانستان بیش از هر زمان دیگری به حمایت نیاز دارد. در ادامه UNHCR افزوده است که روند بازگشت مهاجران باید مسئول، داوطلبانه و آبرومندانه باشد. اما شماری از بازگشت کنندگان در صحبت با رادیو آزادی میگویند که در وضعیت بسیار بدی به افغانستان بازگردانده شدند. یکی از آنها که نخست نامش در گزارش ذکر گردد در صحبت با رادیو آزادی گفت
تمام سیستم گدوت شد و همه چیزی که داشتیم در آنجا ماند. ما را فقط با لباسایی که در تن داشتیم اخراج کردند. خیلی کاری بی‌رحمانه با ما کردند که حتی اطفال ما از ما گم شده بودند. وقتی دیدیم در یک موتر دیگری آنها را بار کرده به طور خم آوردند.
این در حالی است که پاکستان در این اواخر پس از اعلام این کشور مبنی بر اخراج دارندگان کارت‌های شهروندی افغان یا ECC پس از تاریخ اول اپریل 2025 روند بازداشت و اخراج مهاجرین افغان را شدت بخشیده است. در این حال حکومت ایران نیز به تازگی اعلام کرده است که کارت‌های سرشماری مهاجرین که قبلا تا پایان سال 1403 اعتبار داشت دیگر تمدید نمی شود. مهاجرین افغان در ایران با ابراز نگرانی در این مورد می گویند که در حال حاضر با مشکلات شدیدی در این کشور دست پنجه نرم میکنند. یک مهاجر افغان در تهران که نخست نامش در گزارش منتشر گردد در صحبت با رادیو آزادی گفت
یعنی من حداقل نمیتونم که تا سر کوچه را برم از یک مغازه خرید کنم. ایران قدر مشکلات زیاد است به خاطر ترس مامورا که نشه خدای نخواسته روز ما را بگیره و ما را رد مرز به افغانستان کنه. در ایران مشکلات بسیار زیاد است، ما افغانی ها بسیار دچار مشکلات هستیم.
بر اساس معلومات کمیشنری عالی سازمان ملل در امور مهاجرین UNHCR، از آغاز سال روان میلادی تا 27 ماه می نزدیک به 593 هزار مهاجر افغان از ایران به افغانستان برگشتند که از این میان بیش از 343 هزار تن به گونه اجباری اخراج شدند. در این حال UNHCR می افزاید که از آغاز ماه اپریل تا 27 ماه می 217 هزار مهاجر افغان از پاکستان به کشورشان بازگشتند که بیش از 41 هزار تن آنان به گونه اجباری برگشت داده شدند. بیش از این حدود در روز قبل این اداره سازمان ملل هشدار داده بود که افغانستان به دلیل نیازمندی بیش از نیم از جمعیتش به کمک
کمک های بشر دوستانه آماده پذیرش برگشت کنندگان نیست. اما مقامات وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان و نهادهای مختلف مرتبط همواره گفتند که تلاش میکنند تمام امکانات لازم را برای مهاجرین بازگشت کننده فراهم کنند، امکاناتی که بازگشت کنندگان از نبود آن شاکی‌اند.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر از این که شنونده رادیو آزادی هستین. مجمع مدافع حقوق بشر میگوید که افغانستان به زندان منتقدان طالبان و فعالان رسانه ها مبدل شده. این سازمان در اعلامیه اخیر خود گفته که سرکوب علمای دینی، بازداشت خبرنگاران، به حاشیه راندن زنان و بحران بشری در افغانستان را بیشتر افزایش میده. هرچند سخنگوی حکومت طالبان تا زمان نشین این گزارش در این مورد چیزی نگفته، اما برخی از افراد که تجربه زندان طالبان را دارن میگویند که در این زندان شکنجه شدید شدن. جزئیات بیشتر را بشنوید.
مجمع مدافعان حقوق بشر حکومت طالبان را متهم به وخیم ساختن وضعیت بشری در افغانستان کرده و میگویند که حکومت طالبان محدودیت ها بر آزادی های مردم را افزایش داده و جامعه را به زندان روشنفکران و منتقدین مبدل کرده است. نگرانی که حکومت طالبان تاکنون در برابر آن سکوت اختیار کرده است. این مجمع که شبکه هماهنگ کننده فعالان حقوق بشر در داخل و خارج از افغانستان است، روز پنجشنبه 29 می با انتشار اعلامیه در صفحه ایکس یا تویتر سابق خود گفته که وزارت اطلاعات فرهنگ طالبان پیوسته رسانه ها را هدف قرار داده و محدودیت های آزادی مطبوعات را بیشتر کرده است. این سازمان گفته که سرکوب علمای دینی، بازداشت خبرنگاران، به حاشیه راندن زنان و بحران بشری در افغانستان در حال افزایش است. برخی از افرادی که تجربه زندانی شدن در حکومت طالبان را دارند، ادعای شکنجه شدید را مطرح کرده و میگویند که برای پایان دادن به بحران جاری بشری در افغانستان، جامعه جهانی باید فشار را بر طالبان افزایش دهد. یک فعال مدنی و حقوق بشری که در سال 2023 از سوی طالبان زندانی شده بود و نخواست به دلیل حساسیت موضوع نامش را در گزارش بگیریم و به شرط تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت:
تقریبا 4 ماه در زندان طالبان بودم. دلیلش این بود که ما گاهی اوقات در شبکه‌های اجتماعی در مورد آموزش دختران، حقوق بشر و دیگر حقوق اساسی صدای خود را بلند می‌کردیم. وقتی طالبان فهمیدند، هجوم آوردند و مرا بازداشت کردند. در مدت یک ماه در یک اتاق تاریک استخبارات بودم که در آنجا شکنجه روحی و فیزیکی می‌دادند. سپس مرا به زندان عمومی فرستادند. در دو روز اول در زندان استخبارات مرا لتوکوب کردند، اما افراد دیگری را دیدم که در حین لتوکوب معده‌شان سوراخ شده و دوباره عملیات شدند.
اعلامیه مجمع مدافعان حقوق بشر می‌افزاید که نهادهای استخباراتی طالبان و پلیس مذهبی یعنی متعصبین وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان نقش سازمان‌های جامعه مدنی را تا حدی غیر قابل تصور محدود کرده و به دلایل نامواجه فعالیت‌های آنان را لغو کردند. با همین ترتیب رقیه سایی، فعال حقوق زن که تجربه زندانی شدن توسط طالبان را نیز دارد، با رادیو آزادی گفت:
طالبان بعد از تسلطشان بر افغانستان، زنان را از تمام عرصه‌های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، هنری حذف کردند. زن افغانستان از اساسی ترین حقوقش که تعلیم و تحصیل است محروم است، اجازه کار نداره. ما از جامعه جهانی، ملل متحد، میخواهیم که در کنار مردم افغانستان ایستاد شده زمینه یک حکومت فراگیر، مشروع و مردمی را در افغانستان، برگزاری انتخابات در افغانستان مساعد بسازند. تا زمانی که حکومت وجود نداشته باشه، بناهن قانون وجود نداره.
مجمع مدافعان حقوق بشر که پس از به قدرت رسیدن مجدد طالبان در افغانستان تشکیل شده و در تبعید فعالیت دارد، همچنان میگوید که فعالان حقوق بشر و مدافعان حقوق زن همواره از سوی طالبان مورد تهدید و تحقیر قرار میگیرند که زنان را از جامعه به حاشیه راندند. این چیزی است که برخی از مدافعان حقوق بشر و فعالان حقوق زن نیز از آن نگران هستند. شهرزاد اکبر، رئیس نهاد حقوق بشری موسوم به رواداری، بر رادیو آزادی گفت:
هر کسی که مخالف طالبا فکر میکنه و یا اجرت میکنه که پلیسی های اونا را به چالش بکشه، با بازداشت، شکنجه و یا ناپدیدشدن اجباری روبرو میشه و خانواده ها هم تهدید میشن، خبرنگارا تهدید میشن. فضای وجود نداره که مردم بتونن از حاکمای خود سوال کنن و پلیسی های اونا رو مورد نقد قرار بدن به خاطر فضای ترس، و این طبعا باعث میشه که وضعیت بدتر شده و پلیسی هایی که خلاف محل مردم است نظور تطبیق شده.
مجمع مدافعان حقوق بشر در مورد اعمال محدودیت ها بر رسانه ها و خبرنگاران نیز نگرانی کرده و افزوده که وزارت اطلاعات فرهنگ طالبان به طور مداوم رسانه ها را هدف قرار داده و محدودیت ها بر آزادی مطبوعات را تشدید کرده است. با گفته این مجمع، نشر تصاویر موجودات زنده در رسانه های اکنون در 17 ولایت افغانستان که 50% خاک این کشور را تشکیل می دهند ممنوع است. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به پرسش های رادیو آزادی در مورد اظهارات مجمع مدافعان حقوق بشر و ادعای کسانی که در این گزارش مصاحبه شده بودند تا زمان نشر این گزارش پاسخ نداد. اما پیش از این اداره حفاظت از زندان‌های حکومت طالبان بعد رفتاری و شکنجه‌های زندانیان در زندان‌ها را رد کرده بود و ذبیح‌الله مجاهد در رابطه با بازداشت خبرنگاران و وضع محدودیت بر رسانه‌ها گفته بود که این خبرنگاران به خاطر کار رسانه‌ایشان بازداشت نشده و آنان در چارچوب قوانین اسلامی و منافع ملی از رسانه‌ها حمایت می‌کنند. گفته نیست که در حال حاضر 3 تن از عالمان دینی نزد حکومت طالبان زندانی‌اند. در این حال مرکز خبرنگاران افغانستان روز پنجشنبه 8 جوزا با رادیو آزادی گفت که در حال حاضر 10 خبرنگار نیز در بازداشت طالبان به سر میبرند. اما مجمع مدافعان حقوق بشر شمار خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای زندانی شده توسط طالبان را 16 نفر اعلام کرده است.
تشکر از این که رادیو آزادی را میشنوید. اکنون هم مطلب از جهان را بشنوید.
رادیو آزادی.
ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید روسیه تلاش دارد با هر وسیله‌ای که در توان دارد نتایج نشست پیشنهادی صلح که قرار است در 2 جون در استانبول برگزار شود را بی نتیجه سازد. زلنسکی این اظهارات را پس از آن بیان کرد که حمله بزرگ تیاره‌های بی‌سرنشین روسیه در 2 شهر بزرگ اوکراین نزدیک به 10 تن را زخمی کرد. زلنسکی در صفحه ایکس خود نوشته که حمله شبانه بر شهر خارکیف که در نزدیکی مرز شمال شرقی با روسیه قرار دارد یک حمله معمولی دیگر بر غیر نظامیان بود. و افزوده استراتژی روسیه تنها گرفتن جان مردم است و تا زمانی که فشار کافی بر روسیه وارد نشود از این استراتژی دست نخواهد کشید. رئیس اداره منطقه خارکیف در پیام در تلگرام گفته که در حمله صبحگاهی 3 می دست کم 11 تن زخمی شدند که در میان آنان 2 کودک نیز شاملند. به گفته ایهور تیرخوف شاروال خارکیف این حمله بر یکی از ساختمان‌های اداری شاروالی صورت گرفته. او گفته که در این حمله از 8 تیاره بی‌سرنشین استفاده شده و بیش از 30 ساختمان مسکونی نیز آسیب دیدند. چند ساعت بعد کیت کلاک نماینده ویژه ایالات متحده گفته که ترامپ از همتای روسیه‌اش ولادیمیر پوتین ناراضی است زیرا در روند پیشرفت به سوی آتش بس تأخیر صورت گرفته، تلاشی که می تواند به پایان یکی از خونین ترین جنگ های اروپا کمک کند. در هفته های اخیر روسیه شدت حملات خود بر اوکراین را افزایش داده تا برای دستیابی به توافق آتش بس فشار بیاورد و زمینه را برای یک طرح کلی صلح فراهم کند. طرحی که 3 سال پس از تهاجم کامل روسیه بر اوکراین پیشنهاد شده بود. اوکراین در ماه اپریل با پیشنهاد آتش بس 30 روزه آمریکا موافقت کرده بود، اما روسیه این طرح را رد کرد و بسیاری از متحدان اوکراین پوتین را متهم کردند که می‌خواهد از وضعیت فعلی جنگ بهره برداری کند. بیشترین ویرانی‌ها در جنگ متوجه زیرساخت‌های غیر نظامی بوده است، با آنکه روسیه ادعا کرده که هدف قرار دادن اهداف غیر نظامی در کار نبوده، اما شواهد خلاف آن را نشان می‌دهد. دونالد ترامپ که در کارزار انتخاباتی سال گذشته خود رسیدن سریع به توافق صلح را یکی از بخش‌های کلیدی سیاست خارجی‌اش می‌دانست، در تاریخ 28 می هشدار داد که در ظرف 2 هفته تصمیم خواهد گرفت که آیا پوتین واقعاً می‌خواهد به جنگ پایان دهد یا خیر. روسیه در 3 می اعلام کرد که در تاریخ 2 جون هیئت را برای گفتگو به استانبول خواهد فرستاد که ممکن است دور 2 گفتگوهای مستقیم با اوکراین آغاز شود، اما کیف تاکنون تایید نکرده که در این گفتگوها شرکت خواهد کرد یا خیر.
بیشتر از خبر،
تشکر از این که رادیو آزادی را می شنوید. خانه ادبیات کودک افغانستان که می گوید در ادامه فعالیتهایش در تبعید 12 عنوان کتاب تازه برای کودکان را چاپ کرده. معاون این نهاد بر رادیو آزادی گفت که از این میان این کتاب ها 8 عنوان آن به قلم نویسندگان زن نوشته شده. جزئیات بیشتر را بشنوید.
زه ډېر د خوښۍ احساس کوم او زما په شخصیت کې یو بل څه زرغونېږي. یعنی هغه دا هغه میوه ده چې راتلونکي کې زه غواړم د دغې میوې څخه نور خلکو ته هم ګټه ورسوم.
این سخنان امان الله الماس نویسنده 14 ساله افغان است که کتاب الوت یا پرواز او به تازگی توسط خانه ادبیات کودک افغانستان چاپ شده است. الماس در صحبت با رادیو آزادی گفت که این کار او را بیشتر تشویق کرده تا نوشتن را ادامه دهد.
من آنقدر تشویق شدم که با خود عهد بستم که در آینده کتاب‌های دیگری هم چاپ کنم تا به کشور خود خدمت نمایم.
فرشته صالحی نویسنده دیگر افغان که کتاب دپشی عملیات او نیز تازه از سوی خانه ادبیات کودک چاپ شده و همزمان جایزه ادبی زری کرکیرانیز به دست آورده است. خانم صالحی برای رادیو آزادی گفت:
زما لومړنی کیسه خوشبختانه په دې ورستی کې د ماشوم د ادبیات د کور لوري.
اولین قصه من خوشبختانه اخیراً از سوی خانه ادبیات کودک چاپ شد و جایزه زری کرکی را نیز دریافت کرد. خوشحالم چون تلاش هایی که انجام داده بودم مورد قدردانی قرار گرفت و نتیجه داد.
یو هغه زحمت ابس نه دیتللی او نتیجه ورکړی ده.
خانه ادبیات کودک افغانستان اخیراً 12 کتاب قصه و شعر را به زبانهای پشتو و دری برای کودکان چاپ کرده که 8 عنوان آنها نوشته نویسندگان زن است. اسما کاکر معاون این نهاد به تاریخ 29 ماه می همزمان با یک سالگی فعالیت آنلاین این نهاد در تبعید به رادیو آزادی گفت:
این کتاب‌های تصویری هم آموزشی و هم سرگرم کننده است که شامل قصه های نویسندگان شناخته شده و هم از زویده نویسنده هاییست که نو پا در ادبیات اطفال گذاشتن. چاپ کتاب های این نویسنده ها آنها را به نوشتن آثار بیشتر تشویق خواهد کرد.
خانم کاکر افزود که این کتاب ها با همکاری مالی صندوق حمایت فرهنگی افغانستان چاپ شدند. او همچنین گفت که در جریان یک سال گذشته شماری از نشست‌های فرهنگی حضوری و آنلاین نیز برگزار کردند و به تازگی بر روی وبسایت به نام باغچه به زبان‌های رسمی افغانستان برای کودکان کار می‌کنند. بر اساس اطلاعات منتشر شده در صفحات اجتماعی خانه ادبیات کودک افغانستان، این نهاد در سال 1391 هجری خورشیدی به صورت حضوری در کابل آغاز به کار کرد و در کنار برگزاری رقابت‌های ادبی برای کودکان، برای نویسندگان نیز سمینارها و ورکشاپ‌های آموزشی برگزار کرده و برای کودکان مجله ماهانه به نام باغچه را نیز منتشر می‌کرد. ناظران ادبی افغان بر این باورند که در افغانستان به ادبیات کودک بسیار کم پرداخته شده است. آنان بارها در گفتگو با رادیو آزادی افزودند که اگرچه شمار از نویسندگان و نهادهای خصوصی در این عرصه کار کردند، اما این تلاش ها کافی نبوده است. قابل یادآوری است که در اواخر حکومت جمهوری پیشین با کوشش وزارت اطلاعات و فرهنگ انجمن ملی ادبیات کودک تأسیس شد که برای کودکان چندین کتاب نیز چاپ کرد، اما پس از بازگشت طالبان به قدرت این انجمن نیز دیگر فعالیت ندارد.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر از این که شنونده رادیو آزادی هستین. امتحان کنکور سال 1404 هجری خورشیدی باز هم بدون حضور دختران از سوی اداره ملی امتحانات کنکور تحت کنترل طالبان در برخی از ولایات افغانستان آغاز شد. این اداره اعلام کرده که دور اول امتحان کنکور امسال در 11 ولایت کشور روز پنجشنبه آغاز شد و تا دیروز هم ادامه داشت و شماری از دختران از چندین سال که منتظر اشتراک در این امتحان هستند میگویند که بسیار مایوس هستند از این که نتوانستند در کنکور امسال شرکت کنند. جزئیات بیشتر را بشنوید.
واقعا سخت است وقتی میفهمی زحمات کشتی به این آسانی از دست میره.
حسنات یکی از دختران محروم از آموزش در ولایت لوگر است. او میگوید در صنف 12 مکتب بود که با دلیل ممنوعیت طالبان نتوانست شامل امتحان کنکور شود و اگر محدودیت بر آموزش دختران وضع نمیشد حالا صنف 3 پانتون بود. اما او از اینکه امسال هم چانس شرکت در این آزمون را نیافته است میگوید از اینکه دید پسران شامل امتحان کنکور شدند ولی برای دختران اجازه نیست بالایش بسیار سخت گذشت.
امروز امتحان کنکور برگزار شد و فقط پسران شرکت کردند و ما دختران اجازه اشتراک را نداشتیم. این بسیار برای ما سخت تمام شد و من همیشه آرزو داشتم که در کنکور شرکت کنم و رشته مرا در رقم یعنی ژورنالیسم کامیاب شوم، اما حالا که این فرصت را از دست دادم احساس مایوسی میکنم.
کبرا حیدری دانش آموز دیگر در شهر کابل که پس از صنف 10 مکتب دیگر اجازه ادامه تعلیم را نیافت، او نیز چانس شرکت در امتحان کنکور را از دست داده و نگرانی مشابه دارد.
اگر امسال ما میتونستم امتحان کنکور بتون قطعا میتونستم در رشته دلخواهم هم کامیاب شوم و در پهنتون راه پیدا بکنم که متاسفانه نتونستم حس تجربه بکنم. واقعا برای من دردآور هست، یعنی تبدیل شده یک حسرت بزرگ در زندگیم و امیدوار هستم که دوباره دروازه های مکاتب باز شوند و دوباره بتونم به تحصیلات خود ادامه بدهم.
در این حال شماره از پسرانی که در امتحان کنکور در ولایت‌های غور و بامیان شرکت کردند میگویند آرزو داشتند که در این امتحان برای دختران نیز چانس شرکت داده میشد و آنها بر رشته‌های مورد علاقه خود را پیدا میکردند. نوروز یکی از شرکت کنندگان امتحان کنکور سال 1404 در ولایت بامیان در مورد به رادیو آزادی گفت:
امروز امتحان کنکور داشتیم، جمعی کثیری از شاگردان از طبقه ذکور در این امتحان شرکت داشتند و ای کاش که در این امتحان خواهرهای ما هم بر دوش به دوش با برادرهایشان در ساختن آینده خودشان و کشورشان سهیم می بودند و بخاطر شرایطی که فعلا برای کشور حاکم است نتوانستند در این امتحان شرکت کنند.
احمد زیا پایکان شرکت کننده دیگر امتحان کنکور در ولایت غور نیز خواست مشابه دارد.
حس ما ای بود که باید امروز میبودند در پهلوی ما نظر به شرایط و قوانینی که اسلام وضع کرده، باید اونها هم در پوانزه هایی که باید اونها را پیدا میکردن مثل توابت، مثل تعلیم و تربیه و همچون پوانزه های دیگه که باید اونها را پیدا میکردن باید امروز در پهلوی ما حضور میداشتن. رقابت صحنه آزاد میبود.
این در حال است که اداره ملی امتحانات تحت اداره طالبان اعلام کرده که دور اول امتحان کنکور سال 1404 خورشیدی در 11 ولایت کشور آغاز شده و امروز جمعه هم ادامه خواهد داشت. این اداره در صفحه یک سیاتی اوتر سابق خود نوشته که در مرحله اول این امتحان در ولایت پروان، کاپیسا، پنشیر، بغلان، بامیان، غور، دایکندی، میدان وردک، لوگر، پکتیکا و غزنی اخذ می شود که حدود 25300 تن ثبت نام کردند. اداره ملی امتحانات تحت کنترل حکومت طالبان در ماه سور امسال اعلام کرد که امتحانات کنکور داوطلبان از مکاتب و مدارس دینی در 5 مرحله در کابل و ولایت اخذ می شود. عبدالباقی اقانی سرپرست این اداره در یک نشست خبری در این باره گفته بود که در سال روان 3000 نفر در مقطع ماستری، 76400 نفر در مقطع لیسانس و 33550 نفر در انستیتوت ها جذب خواهند شد. این امتحان در حال برگزار می شود که برای 3 سال متوالی دختران از شرکت در این آزمون منع شدند، آنچه از سیاست های محدود کننده طالبان علیه زنان در افغانستان خوانده می شود. طالبان پس از حاکمیت دوباره شان در افغانستان دختران مکتب بالاتر از صنف 6 را از آموزش محروم کرده و بعداً دروازه های پانتون ها و اینستیتوت های متوسطه طبی را نیز برای آنها بستند. هرچند این حرکت حکومت طالبان از سوی کشورها و سازمان های مختلف ملی و بین المللی به شدت محکوم شده و آنها خواهان بازگشایی مکاتب و پانتون ها برای دخترانند، اما حکومت طالبان تا کنون که نزدیک به 4 سال از حاکمیتشان در افغانستان می گذرد اعتنایی به آن نکرده و پاسخ مثبت نداده است. اداره آموزشی علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد یونسکو اخیراً گفته که در حال حاضر 1.4 میلیون دختر در افغانستان از آموزش محرومند و اگر ممنوعیت های آموزشی در افغانستان تا سال 2030 ادامه یابد بیش از 4 میلیون دختر تحت تاثیر قرار خواهند گرفت.
پیام ها و نظریات شما.
سلام و خسته نباشین، بنده یکی از مخاطبان شما هستم از ولایت قندیل. شما را زحمت دارم کلینیک درباره کلینیک براتون بگم. در منطقه ما کلینیک هست ولی امکانات نداره، امکانات نیست. در کلینی که ما میریم نگه دوا نیست، دیگه چیز نیست، پارچه برای کنم دارو چک کردم میتونم میگه برو از بازار بخر این میرم در خلالی کستانی را. ما از قندوز کمی دورتر هستیم، از نگاه راه ما مشکل داریم، راه ما بیسر است. از قندوز تا منطقه ما تقریبا در موتر یکی نیم ساعت راه به خامه دیگر. دوان مریض عاجل که داشته باشیم بسیار مشکل است در قندوز ما برسانیم، در ملی میرای طرف میشه و مشکل دیگر رو برون میشه، در حالات کما میره دیگر. در منطقه ما کلینی که نیست که 24 ساعت مجهز باشه رسیدگی بتوانند در مریض.
سلام علیکم، برنامه رادیو آزادی. منطقه ما تقریبا 2000 نفر دارن، مردم اقتصادشان بسیار ضعیف است، آسایش نقلیه ندارن. کلینیک مرکزی از ما تقریبا 45 کیلومتر دور است، کلینیک وی سی 12 کیلومتر دور است. هوا گرم باشه بسیار گرم میشه در جای ما، سرد باشه بسیار سردی است. اقتصاد مردم بسیار ضعیف است. ما یک درخواست هم نوشته کردیم که حال امر امار تعمیر کلینیک نیامده. از اینجاها و دفترها خواهش می‌کنیم یک کلینیک دائمی به منطقه ما ساخته شود.
پیام شما نظر شماست.